سلامونه قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د هیواد په 19 ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 50 او 100 کیلو مترو ترمنځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د 2 ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګری وتړل او د طالبانو له واکمنېدو وروسته قونسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یو نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یو کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتنلیکونه پاکستانی وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یو کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همدارس 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یوه اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هر ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پارولی دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دی چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال تر 2,500 زیاتې الوتنې ترسره کړې دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د می 15مه د تایراید نړیواله ورځ ده. تایراید یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یوه غوده ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې، څېړونکي او نور روغتیا پالان د تایراید او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅیږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات واورو، په لنډو ټکو ګورو چې تایرایډ څه شی دی او ناروغي کومې دي. تایرایډ د ستونی په بیخ کې یو کوچنی غوده ده چې شاپرکته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنی غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د ودود د همدا کوچنی غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سنبالوي. تایراید غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژۍ او تودوخې د تولید او همداراز د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکارېږي. په دې خپرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. په څو شېبو کې به په دې اړه د خپرونې د میلمه نظریات واورئ، خو له هغه مخکې دا یادونه ضروري بولم چې که تاسو ګران اورېدونکي هم غواړئ چې په دې خپرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8 00 اته یو یو یو. د دې خبرونه میلما د غوږ پوزه او ستونی متخصص ډاکټر نورافضل نور ته خرغلاست وایم. نور صاحب خبرونه ته خرغلاست. لومړی کاوریدونکو ته لنډ څه ویل لري چې بیا زما پوښتنې پیلېږي.
مننه تکل صاحب، تاسو ډېره مننه چې موږ تم د دې فرصت راکړه چې ګرانو وطنوالانو او خپل مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه.
ډېر زیاته مننه ښه راغلاست ډاکټر صاحب. ما ځینې عمده هغه واړه هایلایټ یا مهم ټکي د جاغور یا د تایرایډ په اړه اوریدونکو ته وړاندې کړل، خو که تاسو یې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه په ولسي ژبه تشریح کړئ چې دا د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی، اول خو دا راته ووایاست او بیا ووایئ چې فنکشن یا کار یې څه دی.
مننه ښه پوښتنه ده. اصلا باید چې موږ اول موقعیت او اناتومي وپیژنو چې جاغور یا تایرایډ ګلند موقعیت کوم ځای کې دی. دا د ساده سلای ویو چې د تراخیا چې دا کوم هوایي لار ده، د دې په دویم او دریم رنګ کې دا تراخیا دا چې جوړخ لري چې دا رنګ ته ورته جوړخ لري، نو د دې په دویم یا دریم یا د وایس بکس چې ولوي یا د اواز یا حنجره د دې نه لاندې موقعیت لري او د تراخیا په دوار خواهو که موقعیت لری
چه دولو بلری یو وای دیتا من پا آمه اصطلاح چه وایو ترخیتا
دیتا منگا آمه اصطلاح وچه غاره ویو دا چه منگا ویو چه مخوراک و اکثر مرای تزینو چه کلا کلا دایرکشن بدل شوی زمان خوراک با وچه غاره لاره. وچه غاره یعنی مطلب هاگا لاره چه کم سگو تا تله ده هغه ته وچه غاړه یا تراخیا یا وینډ پیپ دغه ته وچه غاړه وایي. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د تراخیا یا د وچه غاړې په رنګ کې یا د وایس بکس یا د حنجرې نه لاندې موقعیت لري. د تایرایډ غدا چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټیږي نو هغه وخت کې موږ بیا جاغور ورته ویلی شو. په نارمل حالت کې کم چې د تایرایډ غده ده دا د لیدو وړ نه ده او نه د حس کېدو وړ ده.
ډېر ښه. او د دې دنده څه ده په وجود کې؟ البته ما خو یو ډېر مختصر تشریح کوم، مګر په ولسي ژبه کې خلکو ته ووایاست چې د دې دنده څه ده.
بالکل ښه پوښتنه ده. د دې دنده که په ساده اصطلاح ویو، کله چې موږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي، دغه چې په انرژي بدلېږي دغه ته وایي میتابولیزم، یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه ده، د میتابولیزم چاغي کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخکې تاسو ویلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفې لري، خو ساده او ډېره عمده وظیفه هم دغه میتابولیزم دی چې دا غذا په انرژي بدلېږي. نو که چېرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سرته ونه رسي، یعنی تایروکسین تولید نه کړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په دې په دندو باندې که سم کار ونه شي کړی کوم عوارض په وجود کې پیښیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لا مخکې راغلي دي او پوښتنې لري، یو دوه پوښتنې به راواخلو. ډاکټر صاحب بیا به وروسته موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
مننه، خدا پاک ته خوشاله کوم. محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو چې روغ جوړ به ساز له هده تلم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خرغلاست، تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ تاسو تایرایډ غوده پیژنې یا د جاغور متصوری دلی دي؟
خدای دې خوشاله کړي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم، محترم احمد تکل صاحب موږ خدای غو د جاغور مریضي چې ورته وایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عام اصطلاح داسې مریضي ده محترم تکل صاحب محترم، چې دا د کوشنانو د غاړې په بغل کې مثال د خبرې داستونی سره یو رقم مرغړی پیدا کیږي. نو ان شاء الله خدای دې مغاری نه بده، دا به د جاغور دغه به دغه توایدا ماشومان کې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یو بخوري چشي یا مثال خوراکي دغه ستونی خوري دغه بغلونه د ستونی بغلونه چې دی پرسیږي، ان شاء الله دا به د جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه ده له ډاکټر صاحب نور نه؟
ډاکټر صاحب محترم، سزما دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ په عام اصطلاح خو دغه مریضي ته لکه دامه کشمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي، دلته اکثره وخت د ماشومانو په غاړه کې په داستونی په بغل کې دلته رقم مرغړی پیدا کیږي. نو بیا چې کله د ماشومان یا خوراک مثال د خبرې یا اوبه چشي یا خوراک ډوډۍ خوري، نو دغه ستونی چې ډېر خوږیږي اکثره به خدای چې پرسیدلی محترم تکل صاحب دغه د مرغړی داسې پرسیدلی چې دغه د مخ یو بغل مثال د خبرې پارسوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارسوب وخت نیسي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې مثال د دې تداوي چې شي، د یو ټابلیټ مابلیټ راته دقي یو د بل مثال د خبرې شربت راشوي، او که دغه پوښتنه د ټلیفون د لارې راته جواب کړي تکل صاحب ډېر به خوشاله سم، ځکه ستاسو رسنۍ دلته دا سمه ده کیږي نه ولې کیږي.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شمیره پروگرام دی د ازادي راډیو.
ډیر مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی ولا زابلې د زابل لرغنداب خبري کوم.
وعلیکم السلام زابلې صاحب، مهرباني.
ډیر مننه کوم. لمړی واغښتنه غواړم چې احمد تکل صاحب ته پوهیږي چې څومره ضرورت ده. تاسو باید ور لمخه موضوع په واتس اپ چینل کې د ازادي راډیو په واتس اپ چینل کې چیز دی تر څو موږ ستري خبر شو. راځم پوښتنه ته
صاحب صاحب ډیر بکنه غواړم چې تاسو ته فقط یادونه وکوم چې دا موضوع نه یوازې د ازادي راډیو په پښتو واتس اپ باندې موږ یې خو شریک کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه هم موږ دا شریک کړی و. او له درنو اوریدونکو نه مغوښتنه کړې و چې که سوال پوښتنه لري را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیرو دي زنګ ووهي. تاسو نه ښایي پاتې شوي وي نه به یې مولیدلې.
ډېره مننه کوم. کېدای شي زه د اخري برخې ته ولاړم، کېدای شي لوړه پاتې شوې زه همېشه پکې بوم، خو نن کېدای شي بس زما سترګونه غلطه شوې. مننه کوم، ښه کار کوئ چې واټس اپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ راسره ږدي. هلته له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه همدا ده، ډاکټر صاحب کله چې یعنی دا هم لستنې سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستوني کې غوښه پیدا کیږي د هغو یو ډول غږ هم بل رقم کیږي او درد هم یې په خوړو وچاکې خوراک او چاکې هم په تکلیف یې. آیا دا په غوستوني کې چې غوښه پیدا کیږي دا هم له دې غدې سره څه ناڅه تړاو لري که یا؟ او کله چې د یو مریض په ستوني کې غوښه پیدا کیږي هغه مریض ډېر وارخطایي ډاکټر ورته وایي وایي تاسو باید عملیات وکړئ د ستوني. آیا دا عملیات څومره سخت دي؟ هغومره سخت دي لکه څومره چې هغه مریض وارخطا کیږي که راحت دي؟ او دغه غدا د غږ په خرابوالي شوالی کې مثلا د یو چا مثلا چې یو خبریال ډېر زیات وغږېږي هغه ستونی یې کښېني یا غږ یې کښېني له غږ سره هم دا غدا یو ډول تړاو لري که یا؟
لطاسو هم ډیره زیاته مننه زابلای صاحب. نور اوریدونکو هم لرو مګر غواړو چې ډاکټر صاحب نه مشخص ځوابونه د مشخص پوښتنو لپاره واورو بیا به نور اوریدونکو ته وروسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ سوالونه خو به مو حتمن یادداشت کړي وي. لومړی د اتل صاحب ورپسې د زابلای صاحب پوښتنې وي.
بالکل د اتل صاحب پوښتنې نه ما دا اخس واخست کوم غوښې چې دی یادولې د هغه جاغور نه دی دی هغه غوښې یادولې هغه چې په اورل کې ویټي یا د خولې په دننه کې کوم چې ټانسل ورته وایي اکثره دوی هغه ښې چې ماشومانو کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس هغه او د دې سره ډېر فرق لري. په ساده اصطلاح به دا ووایم چې کوم د ستوني کې دننه کومې غوښې دي هغه ټانسل یا اضافي غوښې بعضې خلک ول اضافي غوښې بعضې ورته ګلې وایي هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نه ښکاري دا به د خولې کې دننه نه وي دا به بیرون نه ښکاري په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا ما مخکې وویل چې د تایرایډ غوده د خپل حد نه غټه شي. که چېرته په نارمل حالت کې دا مونږ ټول د تایرایډ یا د تایرایډ غوده لرو خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د حس کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اتل صاحب لازما دغه د توصیه ده کوم پوښتنه چې دی وکړه دی د ټرانسلیټس په باره وکړه او اکثر رښتیا هم هغه ماشومان چې شپږ کاله اووه کاله اته کاله عمرونه لري په دغه کې ټرانسلیټس ډېر زر پیدا کیږي چې د هغې وجه بعضې فکټورونه دي بعضې په خوراک کې چې هغه بعضې غیر معیاري خواړه دي ماشومان اکثره هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحي وي لکه یخ مشروبات ترخه ترو دغه شینه نو هغه اکثره بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي. هغه به خپل کرایټیریا ده چې په کال کې مطلب وزل خراب شي یا دوه کال کېږي هر کال کې درې پنځه ځلې خراب شي درې کال کېږي هر کال کې درې ځلې خراب شي نو هغه بیا ټرانسلیکټوم یا د ټرانسل لا خپل کې چې دننه کوم غدي دي هغه لري کول غواړي هغه د جاغور سره ارتباط نه لري. او د سایبلی صاحب پوښتنې له برا شو د دې هم پوښتنه اتل صاحب ته ورته پوښتنه وه خو د دې کې یو بل پوښتنه هم یو اضافه کړې وه چې که چېرته غږ کېناستل غږ دا بېله خبره ده دا د لکه مخکې مونږ چې وویلې چې جاغور د وایس باکس یا د حنجرې نه لاندې موقعیت لري نو دا غږ کېناستل د حنجرې پورې اړه لري. هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډېر زیات غږیږي یا تیز غږیږي نو دغه کې بیا د اواز خپوالی رامنځته کیږي ځکه چې وایس بکس کې او پردې دي هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شي نو هغې کې یو ناډیول او غوټې پیدا کیږي چې هغې د وجې بیا غږ خپوالی پیدا کیږي.
مننه بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅ شي نه دا تایرایډ غوده لویږي په دې باندې به بیا تاسو معلومات ورکوي یا د کومو موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري. خو مخکې د اتل صاحب یو پوښتنه وکړه که څه هم د تایرایډ مربوط پوښتنه نه وه دوی دا د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح وکړه د تانسلونو مسله وه خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه نو که دوی یوه ستونزه لري که لنډ ورته ووایاست چې هماغه تانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لاره یې څه ده؟
بالکل نو خپله پوښتنه ده اکثرا باید پرهیز وشي، پرهیز پریوینشن، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه خوراکونه چې د هغې د وجې دا ټانسلایټس یا د ټانسل میکروبونه زر زر منځته راځي، دغه ماشومان باید چې د غیر صحي خوړو نه بچ کړل شي، کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنچوړ او دا ایسکریم چې د حد نه زیات یخ وي، نو دغه د وجې دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتوي. نو په دغه وخت کې ما مخکې وویل کرایټیریا مې مخکې ذکر کړه، که چېرته کال دوه یا درې په دغومره فریکوینسي یا تکرار خراب شي نو بیا عملیات غواړي. او د دې نه علاوه که چېرته دا پاریز وشي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي د نظره کوم دوی استعمال شي، نو انشاءالله دغه به انشاءالله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت ته نه اوړي. نو هغې کې بیا خوشه کومک زیکلیو چې بازار کې د اګمنتین په نوم باندې مشهور دي، او یو د درد شربت ورسره هم خوړی شي ګروفین، کچیرته دا عمرونه د شپږ اوه کال وي، او کچیرته بیا غټي لس دولس کاله نو بیا هغه ګولۍ او دغه خوړلی شي، ځکه د دې سبب بیټا هیمولایټک سټریپټو کاکس دی هغه بکتریا. نو کداغه دا دواین چې ما خو دې دغه باندې ډیر خطر تاثیر کوي، پاریز وشي او دغه دواین وشي، نو امید دی چې د عملیات او دینه بچ کړش.
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو لرو غوښنه سوي چې دوی څه وایي، مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلام نوونی کی لتاش محترم اوریدین کو تا او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه تخرا غلاست، مننه لتاسو نه، مهرباني وکړئ.
کشمیر خان زرملوال منوم دی خیبر پښتونخوا ریپورټ نه مېړی کنه ولې محترمه تکل صاحب.
مننه زرملوال صاحب، خبرونه ته بیا هم خرا غلاست، مهرباني مونږ اورو تاسو خبرې.
نو دا جاغور څه ده دې ته اکثره د موږ پښتنه لا کوڅه کې یو دغه اصطلاح او اسلام هم کوم پټيري بخنه دي، ته اکثره خلک د غومبره هم ورته وایي، د غومبره دا هم دا ناروغي ده، د غومبره ورته وایي، جاغور ورته وایي. نو دا خو یقینا نن سبا ډیره زیاته ده دغه ناروغي، چې دا محترم تکل صاحب دې روږی کې زوینم اکثره دغه دې کومره ماشومان زه ډیر یې نه مسکه دغه ناروغي باندې د جاغور یا د غومبري باندې اخته یې. نو د ډاکټر صاحب نه خو ډیر اوریدونکو پوښتنه وکړي، او یو پوښتنه خو ما په زړه کې و، خو هغه خو ډاکټر صاحب خپله باندې حال کړه چې دغه سکریم او دغه نور شیان خوړل یا مثلا څاړو دي، خو دا پوښتنه جواب کړه. نو دنه یو پوښتنه د ماده د محترم تکل صاحب چې دغه جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمي کې زیات یا مثلا په سور موسم کې یو څنګه ده، او بل دا کچیر څه وک زیات غوړ شیان خوري، چربي زیات استعمالي فقراتي غوخه، نو دا هم کوم اثر پکې کوي نه پکې؟ دا مې پښتنه مله محترم ډاکټر صاحب را نور
زرملوال صاحب له تاسو نه زه یو پښتنه لرم. تاسو ویل چې دې ته تاسو ډډ غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي، نو دې ناروغي لپاره تاسو د سي دي الچ سیمایزه ولسی لاري چاره هم لري؟
نو اکثره لري د سي چاري په دې کې ځینې د څه یې چې دا یوناني طبابت چې دلته په پاکستان کې هوموپیتی کورته وایي اکثره دا سي ډاکټرانم ستاسو چې دغه علاج کوي او بیا ډیر ښه علاج کوي، او نور دغه نور دواګانې چې دي دارو درمل مثلا دغه عام دغه استعمال هم زیات کیږي، موږ لیدلې دي خو زیات لکه دا څنګه چې تکل صاحب ما وویل اکثره دي کم عمر نه دغه د غومبره یا جاغور شروع کیږي.
مننه.
نو دلته ما لیدلې او
تاسو نه مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. وعلیکم السلام. مننه، سلامت اوسئ، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني، څه دی ویلو لرئ؟
ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې دا د انسان جدې دا د غوښه مقصد یا وینه راځي دا چې څه کېږي، دا هم د مشکل لري او پرده لري چې لري دا څوت لاس وره د غوښتي وین راځي.
ځان نه معرفي کوي؟
خلیل احمد د نورځي د نیمروز ولایت می تماس نیوم.
خاخر اغلاست نورځي صاحب، خبرې مو هم دومره وی ک نورم څه زیاتوي
په دا موضوع باندې، دا غوښته پر موضوع باندې خبرې کوي.
د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غده ورته وایي، نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لرئ پوښتنه مو وکړئ، بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوږ د وینې خبره هم درته یاده کړي.
او زه خپله ډاکټر صاحب دغه مشکل لرم، تقریبا د 15 کاله کېږي چې مقصد ګوډي د شهر شي وخورم، نو چې بس پستونه کې مې ښې ولاړ دي دا رقم کېږي، او چار شي وخورم، مقصد که نرم شي وخورم، تا کلک شي وخورم، داسې ملي مشکل ورسره لرم.
غالبا دا به نورځي صاحب دا به هغه مسله نه یي، خو ډاکټر صاحب خپله درته تشریح کړي. دا جاغور هغه شی دی چې له ستونه له د باندې نه تاسو ګورئ چې یو ډول پړسو پیدا کوي، ډیر لویږي، پلنیږي، دغه غاړه پلنیږي، له لرې نه ښکاري. دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما پخپله هم لیدلی دي او خلک هم شکایت لري. نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لرئ هم مهرباني وکړئ، که نه ډاکټر صاحب نور به ستاسو هغې بلې پوښتنې ته هم حتما ځواب ووایي.
سید تکاس یې بوله پښتنه می داغه د استاسې د راډو مخې کار کوي او کار کوي او اسکار نه کوي، دا څه مشکل لري؟ مشکل دا معلومات راکړه.
تیره مننه چې خبرونه ته مو زنګ ووهه. زه به د راډیو تاسو ته معلومات درکم چې زمونږ هڅې روانې دي د دې لپاره چې د راډیو فریکوئنسي تر لرې ځایونو پورې ورسوو او راډیو یو ځل بیا د پخوا په شان په ښه کیفیت سره زمونږ اوریدونکي واوریدلی شي. خو په عین حال کې کوم اوریدونکي چې غواړي ازادي راډیو په ښه کیفیت سره واوري، د ازادي راډیو اپ شته. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو اپ پر خپلو موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونه له سهار تر بیګا پورې واوري. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونې لیکلې دي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته چې تاسو ورشئ، هلته به تاسو ته هغه لارښوونې دروښيي. مننه نورځي صاحب، او اوس اورو له ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي.
تکل صاحب، کشمیر خان زرملوال صاحب چې کومه پوښتنه وکړه، د دې باید زه وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبره په پښتو کې ولې ډډ غومبره وایي. او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زمونږ ده داغه سره فرق کوي. دا جاغور نه دی، دا ډډ غومبره دی ته په طبي اصطلاح کې ممس وایي. ممس دا د دې جام نو نه لاندې سب منیبولر گلند یا غدا، هغه غدا چې دا لاړی جوړی په دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی. وایرس یو بکتریا یو وایرس دی. دا هادي هاد حالت دی چې دا ان شاء الله دغه خطرناک شی نه دی. د خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري، ان شاء الله د 15 ورځو کې دا خپل کیږي. دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري. او بل په خصنه دا وکړي چې جاغور په کوم موسم کې زیات منځ راځي، نو جاغور موسم سره یا غوخه خوړه دغه سره څه ارتباط نه لري. او چې کوم بوختان دی وکړي، ډډ غومبره منځ ته چې دا وایرل مرزي ده او دا تداوی نه لري. کله کله مونږه انټي بایوټیک د سیکنډري د ثانوي بکتریا د لپاره ورکولای شو، او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره. او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوږ نوی ناراضي، نو اکثره غوږ هم د بدن یو برخه ده. هغه وخت کې وینه راتلی شي چې کله دا میکروبي شي. اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي، کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي د دې بیرون غوږ د طرف نه. او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي، مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزینه ډایرکټلی دی، مستقیمن تلې غوږ ته، د غوږ منځنی غوږ ته، نو اکثره چې په ماشومان کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نوونه راځي یا څوک وله پیپ وایي، نو دا اکثره هغه ماشومانو کې چې هغه حساسیت یا ستونی خرابیږي یا زکام ډیر کیږي، نو ډیر چانس شته چې د اسټیشن ټیوب یا د اسټیشن نل د لارې لاشي غوږ ته، او غوږ کې میکروب رامنځته کی، اول ته د ستنې سوري عمره یا ډیر کوچنی سوري په دې غوږ په پرده کې کیږي، نو دغه تبن چې زخمی کیږي وینه به راځي، بیا وینه بیرون غوږ ته راوځي، نو دغه خپله تداوید باید چې د اوبو نه بچ شي او انټیبیوټیک او دغه شینه استعمال شي، او هغه شینه ماشومان ته ورنه کول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي. بل په خصنه دا و چې ستونی کې خوراک نه ختل، نو دا د جاغور سره کوم ارتباط نه لري، دا مختلف عوامل لري. کله کله مخکې مونږه واضح کړه چې ټانسل کله کله دومره غټي شي چې دا غې د وجه هم ستونی کې خوراک کې دی شي چې په سختۍ تیر شي ونخلي، یا دا مرای چې کوم د خولې نه تللی د معدې پورې کله کله دی کې یو تنګوالی منځته راځي، یو غوښه منځته راځي، دا هغه وجه هم کېدای شي. نو دا باید د معدې ډاکټر سره دغه سره هم مشوره وکولای شي چې آیا دا د معدې وجه ده که د ستوني وجه ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو ډاکټر صاحب نور. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د غوږ پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده، او مونږ له اوریدونکو نه هم پوښتنې اخلو. دا اوس دوه نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، خو لږ مخکې زه غواړم له ډاکټر صاحب نور نه خپله یو پوښتنه وکړم. مونږ مخکې ژمنه کړې وه چې اوریدونکو ته به په دې اړه معلومات ورکوو. ډاکټر صاحب، دا جاغور چې تاسو وایئ چې لویږي او دا غیر طبیعي ده، یعنی له طبیعي حالت نه وځي چې لویږي، په کومو دلایلو لویږي جاغور یا همدا تایرایډ غده؟
بالکل تکل سے خوب پختنه ده. تکل سے ابدا په دوه حالاتو کې د خپل طبي حالت یا نارمل حالت نه لویږي، یعنی په ساده سره کویو کله کله د خپل جاغور چې کوم غوډه ده یا تایرایډ غوډه ده، کله د خپل نارمل حالت نه کم کار کوي، یعنی نشي کولای چې خپل هغه خپل وظیفه د دې وظیفه غ تایروکسین یا هورمونونه جوړول دي، دا په خپل اندازه باندې کار نشي کولای، یعنی لټه شي نشي کولای په خپل اندازه. نو دا کوشش کوي چې دا دغه تایروکسین بدن ته دغه کی دا تایروکسین خپل بدن ته افراز کی، او کله کله یو دا حالت، بل حالت کله کله دا د خپل حالت نه په زیات اندازه کار او فعالیت کوي، نو په دغه حالت کې هم دا غوډه غټیږي. بیا د دې مختلف عوامل دي چې دا کله کار نشي کولای، ولې نشي کولای، کوم عوامل دي چې د دې د وجه دا خپل اندازه کار نشي کولای، یا کوم عوامل دي چې د خپل اندازې نه دا زیات کار کوي. نو د دې خپل بیا عوامل د خپل مرزونه دي. نو که تاسو غواړئ چې اوسې تشریح کوم یا
وروسته به ډاکټر صاحب بیا هم خبرې وکړو، په دې باندې به هم خبرې وکړو چې له ځینو کسانو نه مونږ اوریدلی دي چې وایي په اوبو کې چې آیودین کم وي، دا هم د جاغور د لویدو باعث کیږي. په دې اړه به هم بیا معلومات راکوي چې دا د جاغور لویدل هماغه د تایرایډ د غدې لویدل دي، او که د آیودین کمښت په اوبو کې نور عوامل لري. خو اوس اوریدونکي لرو چې منتظر دي، مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، احمد تکر صاحب وسامان د هلمند
څخه. مهرباني وکړئ، څه ویل لرئ خبرونه ته خره غلاست؟
دا ډاکټر صاحب څنګه کوز ما ورود دی، دا غواړم نه ونه کړئ د دې ورځ کې د رژیم رئیس انټیبایوټیک مونږ ډیر ورکړي دا پرشکاري مونږ ورکول دي، خو څو مرسم چې بیرته بیا نوونه شروع کړي، نو نه پوهېږو چې دا اوس یو شی ولوېدلی دی، خیره نیولې ده یا پرې ول کټ ورته کوي، او دا د څه لارې زلاته جوړ شو. اوس موږ ناریانې چې څنګه درملنه وکړو، نو که د یو سم لار راوشي چې یا د دوا له لارې یا د بچکرۍ د لارې یا د غوښ پرېوله کړي د غوږونه هم پرېوله کېږي یا د عملیات له لارې یا نور و ښه سمه واضحه لارې راوشي چې هم سم کار وکړي هم ښه مصرف پر ونه لګېږي او که د تلیفون له لارې دا جواب راکړي نو ډېر به ښه وي ځکه چې پر رسنیو خو نه اورېده کېږي پر راډیو.
ما ستاسو نوم ډېر ښه ونه اورېده که ډاکټر صاحب اورېدلی وي که یو بیا ځان په لوړ غږ معرفي کوي چې اسامه ډېر اله د خبرونې میلمه به حتما ستاسو پوښتنه یادداشت کړې وي. یو بل اورېدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
تاو استاسینو قدر ور میلمانه ته نیکی هیله او احترامات ور میکوم.
خرغلس
خپل صاحب مننه سیمه مو وخت راکې ستاسو د ایمه اورېدونکو یو همکار اجي توخي مده زابل ولایت تشاجول ول سوالي
اجي صاحب خبرونه ته یو زل بیا خرغلس مهرباني وکي.
مننه ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. زما له محترم ډاکټر صاحب د خبرونه ده زما عمر تقریبا 18 کاله ده خو غوږونه مې داسې 2 پیسه ده درانه دي اندېښنه په اروم. بیا یو ډاکټر صاحب ته ورغلم د غوږو هغه ته مالدار غوږونه که چیرې خیرن وي راپرې مې زهغه چې وکاتو ول نه دا خیرن نه دي کار مه په لرم که چیرې د پرې مینځلو هڅه وکړې نور هم خرابېږي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا د سپینځرتوب اثر ده یو بل اثر پکښې ده نو که چیرې موږ ته په دې هکله جواب راکړي خو موږ رادیو نه شو اورېدی نو هیله لرم چې موږ تلیفون نه شي قطع چې زه دا پوښتنه
سمه ده. حاجي صاحب تاسو اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووایي خو له هغه مخکې زم یوه پوښتنه لرمه حاجي صاحب توخي تاسو نه چې ستاسو جاغور خو نه دی لوی بیخي عادي نارمل فعالیت کوي ځکه چې د خپرونې اصلي موضوع هماغه د جاغور یا د تایرایډ د غدې موضوع ده.
نه بالکل ما جاغور نشته هیڅ نه لوی شوی ده نه د جاغور په مرض باندې اخته یم خو یوازې د غوږو مشکل لرم.
خدای مو نوره روغتیا هم در په برخه کړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو تاسو را سره وسی ډاکټر صاحب پوښتنو ته ځوابونه وای. یو بل اوریدونکی اخلو بیا به د ډاکټر صاحب خبرې واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم عاطف الله عمران ما د کابل څخه تاسو سره پاړی کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنو اوریدونکو ډاکټر صاحب ته سلامونه. ډاکټر صاحب نظما پښتنه دا و چې دا څه وخت زه لږ داسې تکلیف مې د لوړ فشار درلودو ګرچې زما فشار پخوا ټیټ و خو څه وخت کېږي فشار مې لوړېږي چې لوړ ارتفاع ته خېږم دغه وخت کې را باندې سرګنګسیت راځي او داسې په ګڼه ګوڼه یا په ګرمۍ کې دا سات زړه ټکان مې زیاته 125 ته رسېږي. بیا مې د ټي سچ معاینات وکړه هغه کې اویل چې تاسو 0.08 دغه اندازه دغه ټي سچ معایناتو کې دغه ریزلټ وو. نو بیا ویل چې تاسو د تایرایډ هایپر تایرایډیزم لرئ نو دوه رقم دوایانې مال راکړي یو د انډرال چې د فشار لپاره لوړ فشار لپاره دي یو د کاربیمازول دوا ده. آیا نور څه هم ضرورت شته دی؟ آیا زه آیوډین واخلم وانخلم چون داسې ویل کېږي چې په دغه حالت کې تاسو باید آیوډین وانخلئ نو ډاکټر صاحب که چېرته د څه رهنمایي وي څه لارښوونه وي چې راته وي کې په دغه اړه.
مننه عمران صاحب. ډاکټر صاحب تاسو له دوی نه یا له حاجي صاحب توخي یا اسامه هم فکر کوم تر اوسه پورې لا په لاین کې را سره دی له دوی نه څه پوښتنې کلرې چې بیا وروسته د هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست؟
تکل صاحب ما د دوی پوښتنې واخیستې.
ښه سمه ده. نو بیا مهرباني وکړئ
مهرباني د توخي صاحب له اول دغه ورکو جواب ورکو دوی چې مشکل دی چې درادو مشکل دی او بل ټلیفون کې زه کولای شم چې دا جواب دغه کوم. نو توخی صاحب له زما جواب دا دی چې دا د اوریدلو کموالی لري، هیرنګ لاس چې ورته وایي، او د دې عمر 85 کاله دی. نو دې کوم ډاکټر صاحب لیدلی هم دی، دا ډاکټر صاحب خبره بالکل سمه ده. اکثره دا ایج وایز چې مونږ ورته د عمر زیاتوالی د وجه ویو، په دې کې دا د په ساده سلو ویو چې په دې کې دا د غوږونو رګونه کمزوري کیږي. بیا حاجی صاحب بیا مریض ته داسې کیږي چې مریض خبره او خبره ورته راځي خو پوهیږي به نه، تشخیص او تفریقي تشخیص سخت شي. نو په دې کې بعضې د ټانیک دي یا ملټي ویټامین دغه شین نه دي دغه ورکول کیږي. کچیر ته دې سره فائدہ کیږي خو خبره ده، او کچیر ته دې سره فائدہ ونه شو او د مریض په کمیونیکیشن او په خبرو کې ډیره مسله پیدا کیږي، نو بیا هیرنګ ایډ یا د سماعت یا د اوریدو آله اجي صاحب ته پکار چې په یو غو کې کیږي. بس عمر دا د انسان فطرت دا سیدا چې د سلوي خو عمر اوړي، نو دا په ټول سیستمونه ضعیف کیږي، سترګې به ضعیف کیږي، غوږونه به ضعیف کیږي. صرف بس دې واحد حل دا دی چې دا کچیرته ډیر پازابي او کمیونیکیشن او دغه کې مشکلی په خبرو کې، نو دا به بیا یو انا خلی او غو کې به یګدي. او بل خبره اسامه صاحب وکړه چې زما کوم ماشوم دی رور مې دی، غوګونه نوونه تی راځي، پیپ تی راځي، خشي بیا خرابيږي، نو او دا دوی سره کیږي نه کیږي. نو اول خو ما مخکې نه یادونه کړې و هغه لاري چې داغه د لاري اکثره د منځني غوږ کې د میکروب پیدا کیږي چې دا نهونه راځي. هغه لاري چې منځني غوږ ته میکروب ځي باید دغه کې احتیاط وشي. کله چې د دې رور د سر وینځي غوږ کې باید غوړ مالوچ کیږي او به د نننه لاري نشي، یو خبره. دویمه خبره دا ده چې اکثره کچیرته دیتا زکام کیږي، نو چانس بیا ډیر زیات دی چې دا غوږ بیا میکروبی شي. نو کوشش دې وکړي چې اول هغه شین نظر وساتي چې زکام نه بشي. که بیا زکام کېده باید دا د زکام ګولې په وخت باندې استعمال کړي. او دویمه خبره دا و چې درته به دوی باندې خکېږي که خنه خکېږي. کچیرته اډوکې تور شوې نهي، په ساده اصطلاح به وي اډوکې میکروبي شوې نهي، نو دا په دوی سره خکېږي. کچیرته اډوکې تور شوې وي، بوی پیدا کړي دی نهونه، نو بیا دا عملیات غواړي. هغه برخه د اډوکې چې هغه تور شوې میکروبي شوې، هغه به دوی سره ډیر ریسپانس او جواب نه وي، دا بیا باید عملیات شي. دا بیا په کوم حالت کې معلومیږي چې دا غوږ اډوکه تور شوې ده؟ دا باید سیټی سکین وکړي. سیټی سکین کې بیا معلومیږي چې آیا د غوږ اډوکه تور شوې ده که نه ده تور شوې. کچیرته تور شوې نو دې ته بیا عملیات لازمی دي، ځکه که عملیات ونه شي دغه میکروب پاس بیا دماغو ته ځي، بیا دماغو کې مرض منځته راوړي. او بل اتیکولا عمران صاحب ویل چې زما ټی سی ایچ لیول 0.08 دی، د دې ترشته هم هایپر تایرایډیزم وای، یعنی تایرایډ غدا د خپل حالت نه زیات کار کوي. کوم دوی چې دې ته ورکول شوی دا انډرال او کاربیمازول دا دې ته مناسب دوی دا ایودین هغه وخت کې مونږ ورکولای شو چې کله هایپو تایرایډیزم، کله چې هایپو د دې هایپر تایرایډیزم دې ته ایودین نه دی پکار. ایوډین په ځای د دې چې فائدو کې نقصان کوي، نو بیا غا ډاکټر خپل قضاوت کوي چې دوی ته کاربیمازول د ورځې 100 ګولې ورکړي. کله کله دوه دوه ګولې درې وخت ورکول کیږي، کله درې وخت ورکول کیږي، کله یو درې وخت ورکول کیږي. دا بیا تعقیبیږي، کم اس کم دا باید یو میش دوه د دوی استعمال کی، دا د ټی سی ایچ لیول دا باید چې بیا معلوم کی. کچیر ته د ټی سی ایچ لیول د دې نارمل حالت ته راتله، نو دا کاربیمازول ګولې په دې باندې بیا کمیږي. دا ډاکټر صاحب چې کوم دوی دی ته شروع کړی دا امدا مناسبه دوی دا او دا بهترینه دوی دا، نور د دې سره اضافي څه شپه کار نه دی.
ډیر زیاته مننه. نو اړیدونکو بیا هم لرو چې په انتظار دي، خو دلته پوښتنی ډېری دي. ډاکټر صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو هم یادونه وکړه او عمران صاحب هم خپل پوښتنه کې ویلې چې ډاکټر ورته ویلې دي چې له حد زیات فعالیت کړی هم دی تایرایډ، او تاسو هم ویلې چې ځینې وخت دغه اراز هغه محل پیښیږي چې د تایرایډ غده له حد زیات فعالیت وکړي. نو د دې غدې فعالیت د انسان په خپل واک او اختیار کې ده، او دا یو په خپل کار کې خودکاره کار دی د دوی اوتومات بیل دی چې انسان پکې دخیل وي خپل فعالیت زیاتوي او کموي؟
بالکل خپ خپل دا تکل شپ، یعنی مطلب ستاسو هدف د خوراک نه وی کنه چې هغه خوراکونه به چې کوشینو کېدې شي دغه خود خپل نارمل حالت نه زیات کار شروع کی. خدا د چنه ده دا د انسان په وخت کې نه ده، دا بعضې مرزونه دي چې د هغه د وجه دا منځته راځي. کله کله داسې یو مرض دی چې هغه ګریوس ډیزیز په نوم باندې یادیږي، د دې سبب اټو امیون دی، یعنی خپل د دې بدن کې خپل انټي باډي د دې په مقابل کې جوړیږي او دې ته امر کوي چې بس فعالیت ډیر کا. کله کله دا خودکار دی، دا د انسان په وس خبره نه ده، او کله کله بعضي کانجنیټل شکل باندې هم د دې غدي فعالیت زیات وی. کله کله خدا نه خواسته بعضي کینسرونه دي د دې غدي درې سلور پنځه قسمه کینسرونه دي، دا هغه د وجم د دې غدي دا فعالیت زیاتیږي. او بل مهم شی پیچیوټری ګلند یا نفامیه غدا چې دغه په دماغ کې ده، نو دا ټی سچ تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون افرازیږي د نفامیه غدی په واسطه چې کوم دماغ کې ده. کله کله د نفامیه غدی مرزونه منځته راځي، نو بیا د دې جاغور غدی ته امر کوي چې ته دا دغه زیات کا، دا فعالیت زیات کا. نو کله کله د نفامیه غدی د مرز د وجه هم دا منځته راځي، او بعضی مرزونه د مخ یادونه کې ګریوس ډیزیز هغه اټو امیون، لکه مونږ یو ساده مثال ورکو روماتیزم. بعضی خلکو چې د دې دوی نشته اټو امیون، هغه خپل وجود د دې په مقابل کې او عکس العمل خي دغه په مقابل کې بیا د فعالیت زیاتی. نو دا د انسان په اختیار کې نه ده. تکل شي
ډیره زیاته مننه. لکه دا طبي مصطلحات په ځای باندې د طبي مصطلحاتو په ځای باندې مخصن ک انګریزي او نور غیر پښتو یا غیر افغاني مصطلحات کاروي چې څوک نه پیپويږي، نو خدای چې د دې لپاره چې اوریدونکي ستاسو په عام او لسی ژبه باندې پوه شي، لږ یا ساده کوي او یا تشریح کوي، دا زموږ هیله ده. مننه. یو بل پښتنه چې مخکې یادونه وشوه کورمو ودان، یو بل مسله چې مخکې یادونه وشوه د آیودین مسله ده. مونږ اکثرا ګورو چې په مالګو کې د آیودین د کمښتو زیاتوالی یادونه کیږي، یا ځینې مالګې دي چې شرکتونه پیلي کې چې په دې کې آیودین شته، او ځینې شرکتونه وایي چې په دې کې نشته. او د جاغور په مسله کې مخکې د یو اوریدونکو هم دا یادونه وکړه چې د آیودین کموالی، او تاسو هم په خپلو خبرو کې ویلي آیودین څومره مهم او اساسي عنصر دی د تایرایډ په کنټرول په عادي حالت کې ساتنه او یا په لویدو کې.
آیودین ډیر مهم جز دی د تایروکسین، یعنی چې تایرایډ یا جاغور چې کومه غده ده، هغه چې کومه مایع یا هورمون افرازي، دغه هورمون د آیودین برخه ده، یعنی یو جز آیودین دی د دې هورمون. که چیرته آیودین نه وي، دغه هورمون نه جوړیږي، یعنی تایرایډ یا جاغور خپل وظیفه نشي اجرا کولای. او تاسو ذکر وکړه چې په بعضي مالګو باندې تایرودین لیکل شوی، نو بعضي منطقي دي یا بعضي مقامات چې الته په طبي شکل په ځمکه کې آیودین کم وي، چې په ځمکه کې آیودین کم وي، نو دا به بیا په سبزیجاتو کې میوجاتو کې په دغه کې به بیا آیودین کم وي، نو دغه خلک به بیا د آیودین د ډیفیشنسی یا کمښت سره مخامخ کیږي. نو چې د دې کمښت سره مخامخ شي، هلته به جاغور یا تایرایډ غدا هورمون یا خپل چې کوم مایع د جوړګي زکه ته ایودین پکې نشتا نو دغه مایع به نه جوړیږي. نو بیا دې ته ضرور دی چې دا بیا بیرون نه ایودین واخلي یا د مالګې په شکل کې چې دا بازارونو کې خرڅیږي ایودین، او که ایودین کموالی نو دغه خلک به بیا ایودین ډیفیشنسی سره، یعنی د ایودین ډیفیشنسی ګایټر، یعنی د ایودین کموالی جاغور سره مخامخ کیږي.
مننه. د افغانستان ځینې سیمې دي ډاکټر صاحب چې په هغه کې خلک، یعنی ډیره فیصدی د خلکو یې جاغور لري. دا به حتما پدا ورسته چې خبرونه ترپای پورې لګې دقیقې پاتې دي او ریدونکو هم لرو، نو که په خبرو کې لګ اشاره ورته وکړي چې د دې علت سره ز جلا پښتنه نه کوم ځکه چې وخت کم دی، او ریدونکو راخلو ګورو چې دوی څه وایي. بلې مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. فکر کوم چې لدې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه ښه وایي چې زما همکار وایي چې نور اوریدونکو تر اوسه پورې نشته. نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د دې ایودین د سیمو مسله کې یادونه وکړئ، او د اوبو مسله چې څومره مهمه ده په دې کې.
بالکل تکل صاحب، بعضی سیمې دي چې موږ ته بعضی ناروغان راځي د خاص سیمونه چې دا تکلیف ډیر لري، او سبب هم دغه هایپوتایرایډیزم یا د جاغور یا د تایرایډ غدی د فعالیت کمواله چې دغه په نتیجه کې بیا جاغور پیدا کیږي. بعضی سیمې دي چې مثال په توګه زه یاد کوم لکه د کامه ده، کونړ ده، یا بعضی نور سیمې په بلغمان کې بعضی کتا سوریدلې می د بیادبی د مافي وې دا کامی بیڑا کنه. نو دا بیڑا مطلب دا نه دی چې دا بیڑا دی، دغلته د دوی ایودین کم دی، او د دوی هغه جاغور غو دا هورمون نشي تولیدولای بغیر د ایودین نه. نو دا خلک ډیر سستی د خپل ډیر کاهل خپل کار سرته نشي رسولای. ملک مونږ مخکې ویلې کچې د دې وظیفه تایروکسین جوړول، او تایروکسین وظیفه دا ده چې دا خوراک په انرژي بدل کې په ساده استعمال. نو کچې او چا کې انرژي نه وي، خوراک او انرژي پکې نه وي، لکه مونږ انګلیسي وی تلارو انرژي مین پاور ټو ورک، یعنی مطلب انرژي سمانه د کار کولو قابلیت ته انرژي او دغه وي. نو دغه بعضی منطقي دي چې هغه خلک چې ایودین پکې کم وي، مونږ زمونږ به دې ته توصیه یې باید چې دا د دې اوبو کې ایودین کم نه چوبو کې ایودین کمی خامخ ځمکه به پېمم کمی، او بیا په سبزیجاتو میوجاتو دغه کې ایودین کمیږي. د دې د وجې بیا د دوی هغه د جاغور غوډه کیږي، او د غټوالي د وجې د هایپوتایرایډیزم لکه یو ورور ومل چې ماته هایپر تایرایډیزم ده، بیا هایپوتایرایډیزم دې ته پیدا کیږي. نو مخکې د دینه چې دوی ته مونږ ایودین توصیه کوم، دې ته مونږ تایروکسین توصیه کو، یعنی کوم دا غوډه چې تایروکسین جوړي د ایودین د کموالی د وجې نشي جوړولای، به مونږ بیرون نه تایروکسین هغه پوري ورکو چې کله د دې د غوډه فعالیت شروع کی. نو دغه منتکیری چې د دې د وجې دغه خلک ورسره مخ کیږي، دوی ته زمونږ به توصیه دی چې باید د بیرون نه دوی ایودین واخلي چې د دوی د هورمون او د برابر شو د تایرایډ یا جاغور غوډې خپل فعالیت په صحیح ډول تشکیل کې سرته ورسېږي.
مننه. فکر کوم نور اوریدونکو هم لرو، مګر نشو راخستلې په دې خاطر چې د خبرونې تر پای پورې یوازې محدودې دقیقې پاتې دي، او غواړم چې د ډاکټر صاحب متمرکز پښتنې ورسره مطرح کم او ځوابونه ترې واورو. ډاکټر صاحب، د ایودین مسله چې یاد شوله، نو لطفا دې ته هم ځواب ووایست چې آیا سیمه ایز چارواکي خاروالۍ د اوبو په سرچینو کې ایودین ګډولای شي، داسې یو امکان شته؟
بالکل خپ وختونه تکل سي. بالکل، لکه مونږ چې د اوبو سکو د منرال واټر یا منرالي اوبو چوي، دغه کې منرالونه اچول کیږي. دوی کولای شي چې دغه دی اوبو سره ایودین دغه کې یو ځای کی، او دغه خلکو ته یو توصیه ورکړي چې هغه مال کې چې ایودین ولري هغه باید وخوري، او بل په دغه وبو کې چې کم د دې د پټي او کخت په وبو کې کې به شدا کې ایودین یو ځای کې چې تر څو زمکه تلل شي او زمکه نه چې کم فصل او دغه تولیدي کې به چې دغه فصل تلل شي او دوی خوراک سره د دوی هغه ایودین په خپل پوره شي او دې ته یو اویرنس او توصيه هم پکړ د دغه خلکو ته چې باید دوی هغه خوراک یا دغه چې هغه ایودین ولري باید په زیات اندازه استفاده کی ترسو د دغه ایودین د کموالی سره مخامخ نشي. د حکومت پکې رول ډیر لازمی دی، حکومت باید چې دغه کې اقدامات وکړي.
مننه. او ځینې وختونه د سی وی ډاکټر صاحب چې جاغور تر حد زیات لویږي په ځینو کسانو کې ملیدلې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د ځینو سیمو خاصو ځنګړو سیمو خلک چې د تاسو په وینا په سیمو کې د ایودین کمښت شته، ملیدلې دي چې دغه جاغور له حد زیات لویږي. نو بیا که دوی وجود ته ایودین ورسیږي، دا بیرته د جاغور ورکی کیږي که جاغور په خپل حال پاتې کیږي؟
بالکل خپ پښتنه دا تکل شپ. نو کچیر ته جاغور ناډیول یعنی غوټه په دې غوډه کې نه جوړ شوی، نو کېدای شي چې د دوا سره کچیر ته دا جاغور هایپوتایرویډیزم یعنی خپل فعالیت ډیر نشي کولای یا هایپرتایرویډیزم خپل فعالیت زیات کوي، نو دې لپاره خپل مختلف دواګانې دي. کچیر ته ناډیولونه یا غوټه پکې نه جوړ شوی ممکن چې دا خپل نارمل حالت ته راشي، خو کچیر ته دې کې غوټي او ناډیولونه جوړ شوی نو بیا دا دوی مونږ صرف دې لپاره ورکو چې د دوی دا د تایرایډ چې کوم فنکشن ټیسټونه دي د جاغور ټیسټونه دي هغه باید مونږ نارمل حالت ته راوړو او بیا عملیات له برابر کو. کچیرته ناډیولونه او بیا یا دومره غټ شوی چې داغه په سان علی باندې یعنی تنفس کې ورته مشکلات پیدا کیږي، بعضی وخت خوراک نشي کولای، بعضی وخت ساتنګي ډیر مشکلات ول پیدا کیږي، نو بیا دغه وخت کې بیا عملیات ضرور دي. کچیرته دوی نو سره نارمل حالت تم راغې او دا جاغور د منځل نه یا ختم نشو او ډیر زیات غټو او مریض ته تنفسي مشکلات دا پیدا کړن، دا بیا عملیات غواړي او ډیر احتیاط غواړي. ځکه دا
عملیات ډاکټر صاحب کړي عملیات په بابي کړي عملیات په بابي لګنور جزئیات راکې چې دا عملیات ډیر خطرناک حساس عملیات دي او کنا ساده په هر ځای کې کېدی شي، بل دا چې څوک کولای شي په کلینیکونو کې کیږي، په لویو روغتونونو کې کیږي، یعنی څوک صلاحیت د دې عملیات لري؟
خو پښتنه دا جاغور عملیات ډیر حساس عملیات دي، دا ساده او بسيط عملیات نه دي. هغه په دې وجبانی چې دا ډیر واسکولر یعنی د وینې غنی دي، یعنی دومره رګونه د وینې ورغلي دي چې په ټول غدو کې د ټول وجود کې دې ته ډیر زیات د وینې رګونه ورغلي دي او دا ډیر احتیاط غواړي. خو اکثر مریضان د خونریزي د وجې چې ډیر زیات قابل او سکلفل یا مهارت ماهر ډاکټر نه وي نو مریض کني خرابې دي شي، او بل دا په مجهز سنټر کې باید وشي چې الته ټول ټیم موجود وي، د داخلي ډاکټر موجود وي، انډوکرینالوجست یعنی د دغه غدې چې خپل ډاکټر دا موجودي، جراح موجودي، دا ټیم باید موجودي. دا ډیر حساس عملیات دی. یو خدای دې د خونریزي ډیر زیات خونریزي ورکړي. دوی ما خبره پکې دا ده چې دې کې ډیر واره واره رګونه لکه مم مخ کې ویل چې دا وایس باکس یا حنجره ام دې سره څنګه عصبي رګونه تللی دي حنجرې ته داخل شوې دي د اواز پردو ته، نو کچیر ته هغه ډیر نازک رګونه دي چې هغه په سترګو باندې ډیر په سختۍ سره لیدل کیږي. کچیر ته هغه ته توجه ونه شي، کچیر ته یو رګ وای شي، نو مریض به د ټول عمر لپاره اواز خپفي، اواز به نه راوځي، ځکه هغه کم د اواز پردې نه چې رګ تللی دی هغه فلج.
فکر کوم چې ډاکټر صاحب نور سره زمونږ اړیکه پریښوله، نو اوس تقریبا د خبرونې د پای ثانیو ته هم را رسیدلی یو. قدرمن اوریدونکو، لمړی خو زه غواړم له د خبرونې لمیلما د غوږ پوزې او ستونی له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه مننه وکم چې د خبرونې تر هغه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویلې، او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې راغلی په خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل پوښتنې مو له متخصص ډاکټر صاحب نه وکړلې. همداراز له درنو اوریدونکو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه په ډیره حوصله تر پای پورې واورېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره لمونږ سره تر پای اوسئ. ازادۍ رادیو 24 ساعته د سهار له او د ماښام تر او په لنډو څپو، او د ماښام له او د سهار تر او په منځنیو څپو 12:00 خبرونه کوي. د ازادۍ رادیو تر بلې خبرونې تاسو په خدای سپارم.